او دغه کلب ټول وسایل لمانځه تللی دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چې شوی کلب مو مرشه که سونه بود سیل اعظمي طریق
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې. له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی و. سیلاب ډېر ویرونکی و، زیان یې ډېر اړولی و. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیاتو ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي او ویلی دی د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,000 جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼی تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاس پام یو راپور تر اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه، غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې 4 ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهاري ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت تا لپاره د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متي الله وایسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علیا عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویاند سید خوستی په زوره نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حذفولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه اوري. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمنی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شر اغلاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلی اوجی امیل له تاسو څخه وکړم، تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي، تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بس کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیزه شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم داده دا که دا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي او موږ د تمدن د کاروان نه څو نه شاته وغورځولو او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري معلومدار خبره ده چې دا غوی ژوند دا غوی آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګ مې کې ژوند کې په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. آغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې هغه کسان چې د حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي. دوی دا خبره د اندیشنې وړ بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زدکړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله. هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجینو پر مخ خلاصو خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو. د مولا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجینو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل. دغسې یو ستر ناورین یې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادیږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه شي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینه پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه دوره خو تیره سوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څه لږ زره په د علم په ارزښت پوه سوله، یو څه لږ زره خلک مشهوري سوله، یو څه خلک دانا سوله، یو څه خلک مو په دې پوه سوله، د علم په ارزښت پوه سوله چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا را باندې دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی دی؟ ولې موږ د اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا موږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه چې یو یو لاسکاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پیړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی غږ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندې کوي، تهدیدې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی، په دې خاطر محکومی نه نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکړي، نه نه محکومی په دې نوم په هغه نوم تورنې. دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړۍ پیړۍ موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې ور اوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دا دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا د څرنګه دورین ده، دا څرنګه اقتدار ده، دا خلک څه غواړي؟ دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړي دي، خلک بخي اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسو د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د نجونو د زده کړو فعالین دي یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د نجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د نجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې
جمهوریت وقت مغدونه په سختی د ارزښت په علم د مخ خلک لک پوس او مخ خلک زده کړل تاثیر وکړ. شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس مطیع الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعې ته، خپل کورنۍ ته. دا دوی نه پریږدي چې دوی ستونزه ولې هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبانو حکومت خوانه سرکوب کېږي هغه نه پریږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونو کې په کارنها کې همداسې د تاریخي او په بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري؟ که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي، چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شکل مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بیخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شی چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامع، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دردونه حق خزینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه ولاړ بهر ته ولاړ، اوس هم هغه نور لیکسته هغه په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ مننه
اغلی صافی زبرت تاسو ترازم اغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې لمشتره غډون کوي په دې خبرونه کې تاسو ته مې پوښتنه ده چې په دې ورستوي کې د شذو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شذو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمانو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله لچ ټول جوړو روغ اوسئ مننه ته د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي کله چې دوی د حق ناری وهي کله چې دوی د حجاب او د اسلام نو په اسلام کې دا شکل چې دوی وایي چې محرم نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی او په کومه ګناه آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده نو دوی په دې نه پوهېږي دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو موږ ډېر ځورولي یو بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي او دریم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی نو موږ د چا نه ګیله وکړو موږ چا ته فریاد وکړو د خوارې نجونې دا نور څه وکړي چا ته فریاد اوچت کړي چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي د هغو نه خپل حق وغواړي ولې ستاسو نه دي ده د خوستاسو خور او لور ستاسو مور ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي ولې دا زموږ وطن نه دی موږ په دې کې نه یو پیدا شوي موږ مسلمانان نه یو نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ د کار حق هم لري د تحصیل حق هم لري هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي د هغو په حال یو الله خبر دی ولې دا ظلم نه دی او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم د نرینه او ښځینهونه چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ خپل د حق آواز هم اوچت کړئ نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي خپل حق ترې وغواړئ دا ګناه نه ده نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي نو راشئ چې لاس یو کړو خپل حق ترې وغواړو خدا یوازې زموږ مربوط نه کیږي کله د افغانستان نارینه د خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي نه نو د دې د غټول ضرر تاسو ته زموږ ګرونو ته زموږ پلارونو ته زموږ خاوندانو ته هم رسیږي دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خورا شي زموږ په خوا کې ودرېږئ کله چې مظاهره وي نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ زموږ د حق نه دفاع وکړئ ولې زموږ د دې وطن نه یو نو بس تا به چا ته ووایئ دا خپل اواز د زموږ اواز به څوک واوري نو دا زموږ خپل شرعي حق دی انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې د زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي بې ځایه خبرې دا بې ځایه خبرې نه دي یوازې خپل حق هم غوښتلی دی انتقاد هم ورباندې کړی دی سالم انتقاد دی غوښتنه هم ترې کړې ده الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ څوک هم چې حق نه درکوي په زور یې ترې وغواړئ نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي که په رضا وي که په شکنجه وي زه به د دو خپل خویندو د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم ولو که زندان وي هغه که شکنجه وي که هر څه وي زه به دوی سره تیر کړم خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي نو د دوی دا حکمداری به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اوریدلی وي چې په خپل حقانی صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکئ، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی. د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه دپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د ښځو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوژی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کویل چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطاالله ویسا چې نیول سوی و، وبخشی متی الله ویسا چې نیول سوی و، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل:
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي. معلومات خو کله چې دا په ټولو هېوادونو کې معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول شوی دغه سره هېڅ زور ساتی نه ده شوی، په عادي ډول نیول شوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د یو غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل ده چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل پارون کې بلل شوي دي. نو په هغو وجه باندې څړوند دپاره توقیف شوی، نور کومه ستونزه نشته. او د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسې د ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده؟
دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دغه د پاره د غږ پورته کړی. دا کوم جرم دی؟ کوم قتل دی؟ څه دی؟ دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفیي بې موجبه، ولی چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو دپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې دپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو دپاره د عدالت دپاره باید هېڅکله داسې حرکت ونه کړي. دا د دې دپاره ده چې خلکو پند واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو دپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا مختنی چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي چې نه د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنري خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجه شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان د پاره سخت ده چې دا ټولنه آینده یې بلاخره دونه تباو برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ثانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي او یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالت ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه آغلی امیل آغلی نیازی تاسې واورېدل آغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه تاسې ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسې دغه شکایت درلودله چې پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې به کوي یو څوک په سنت طریقه باندې برابر و او ژره به یې درلودله پاچ لونګۍ به یې تړلې وه او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول مجالس یې جوړول هغه به جمهوریت بندې کوله نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړله غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو عازل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې ته بېرته خپل هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړ سه بندي کړه راس ولاړ سه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لرې ته معلومات لرې ته معلومات وکړه څېړنه یې وکړه ناحق یو سړی ولې دونه بدنامه کوې د دې د ښاغلي ویسا او د د دې هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقې کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر وه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه یو فلاني سر پورته کړل هغه سرکوب وسو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچولې تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بېخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بېخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخه کړله خلکو ته مو غلط معرفي کړله ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک مو متنفره کړله د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشي د امده زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي پرېږدي چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په زور را باندې تطبیقه یې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق نه ورکوې ټولو ته خپله ته ولې یو قانون نه پاسه چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړي پانتونونو دروازې ورته خلاصې کړي هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر ځار باندې نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته یې استفاده هغه مجبوره کوې او ته یې خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لري او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثاني ته ماتلې بیا قانون نه لري قانون دی بیا چیرې دی نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سی نو ته ولې نن حق برته مغه کار کوي نه حق یو څوک باندې کوي نه حق یو څوک باندې فشار راوړي دا ذهني فشار یوازې د ویسا د پاره نه دی د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي په سخت حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې د ټول بندیان کړي دي هغوی په سخت حالاتو کې چې دا اوس خراب لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت دي هلته قانون چیرې دی
مننه غالي نيازي بلې زبر ته تاسو ترځم مننه غالي وردک تاسو واره دل چا غالي نيازي ویل وی طالبان د زدکړو فعالان په دي خاطر نيسي چې تر حق پره کیاو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري هم واوریدلې شاغلي مجاهد ویل چې شاغلي متي الله وی سا پر خپل سر باندې ځنی غونډې درلودي او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په غب اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د خالي مجاهد صاحب نظم پښتنه دادا چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې نړۍ ولیدله نو ماته څنګه غوښتنه کړې و چې د په هنتونونو د مکتبونو مسولین هر څوک چې د مسله د مخامخ شي ماته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه د مکتبم تړلې دي د نجونو پر مخ په هنتونم تړلې دي د خځو کار منه کړې دي په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې مسله څوک نه دي مخشوي او بل خغل مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم د قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولې تاسو عزت او برون لري تاسو چې وجنه ای تاسو د یو صلحامیز مبارزه په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر سلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسی په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي آیا هغه عزت آبرو نه لري هغه جنۍ د مخو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ دا یوه ساده خبره ده د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري دا یو کومه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ په زندانونو کې واچوي او بیا ورته وایي چې نه د خو هیڅ یو عادي خبره ده تاسو کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگانه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بوز کومه غونډه نو د دې غونډې لپاره تاسو نه اجازه واخلي خو تاسو د خو داسې په کراتو د تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کې پوهنتون خلاص کې تاسو خو ورته غوږ نه دی نیل مجبوره دی یوه غونډه خو به نیسي موږ په خپله منځ کښې موږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخې طریقې نه سلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه موږ خو غږم پورته کړو لاریون هم وکړو د رسنیو نه د یعنی دا هر څه ورته ورسول خو چا ونه منل نو بیا موږ نه شو کېناستلی آیا دا حق هم زموږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل هم باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته په تمه دي نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي د نورو اسلامي ممالکو حجاب به داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانی نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کښې داسې شته چې سلحامیزه لاریون وي تاسو بشئ په هغو باندې ډزې وکړئ هغه وهل او ټکول هغو ته ورکړئ هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کښې وي دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقاني صاحب چې موږ په دې حکومتداري کښې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ ده تر آخرین حته پورې دا خلک ځورېدلي دي کړېدلي دي نور یې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی ازادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دي یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنې سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نشي اخیستی نور کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوي وو او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغو ظلم کړی دی هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وې مشرکې ښځې دی به مبارک به لمانځه ته تلو نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول ده به غږ نه کړو په موږ لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې را وړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول ده مې ځاروه او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک یې ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چېرې ده دا یهوده ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې زه نه پوهېږم والله په دې قانون کښې موږ پاتې راغلي یو دا د دې موږ ته وښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو
مننه آغلې وردک آغلې صافۍ د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هېڅ ډول حال نه و ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پوښتنو لپاره دې د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دې ځواب ووایي ده وویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه ووهله او د دوی کور ته ننوتل د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینیسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مننه زه هم په دې حیرانه یم چې دا عبدالله صاحب چې وایي چې دا د حکومت حق دی چې دا کار وکړي د کوم اساس د کوم قانون اساس دا حق دی د یو استاد او یا د علماء عرفو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچوازه هغه یو وخت ونیولي، په هیڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکمران نشي چې دا کور تلاشي وکړي. دا یو قانون خبرې کوي، زه همدغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دي، د ښځو لپاره دي، ستاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونه ول چې هغه زنداني شي. دا خو یوازې دا خبرې نه کړې په قانون، په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر چې بهر اداره شي ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خزم زندانی کېدل سبب کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نه وي، هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دی ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوازه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ باسي، ان دغه په دغه وکړي تحصیل وکړي، هغه رناته ایسي او لار سم لار وکړي، او غوی باندې قانون تدبیر کوي، او غوی زندان کوي. د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان وسی. تاسو قانون یوازې ولې د خشایانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید زاغه نسل تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداری او چې نور نړیوال وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري، اثبات لري چې باید تحصیل وکړي. مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلق د وګینا مرکی کې دغه لپاره نه دي، خلق د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې؟ که یوازې د ماغه خلک خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څنګه که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بېسواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بندې دي، پانچونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ د دوه کاله یعنې دوه کال نه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پوهېږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړېږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزې حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسې یو بلګه موږ ته ښکاره کړي چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې شپېله و، اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول، هغه هم د حکومت نه باسوی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه اغلی صافی. اغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی، د ویل چې شاغلی متی الله وی سات ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متی الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه غونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطع سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو ونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان بیا هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و بیا به تا ویسا راغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو قیام را شي، یو کمه د خو را وباسه چې ټوله دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیام ورته ورکړي دي، دی نه دی حاضر سوی. که دی نه دی حاضر سوی، دی ملامت ده، په ځان کښې یو خلا بې لیدلی، یو خاشه به یې په ځان کښې لیدل درته نه حاصلېدله. او که تا ورته خپل نه دی ورکړی، ته یې وارې ورځې لکه یو قاتل چې ګیره یې پر کور باندې چاپه وهي او ګیره یې دسکرې او ته بندې کوې، دا خو په دې معنا ده چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوې، ته نور هم بېر